لرونکو خوراکونو نه خوړل د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځي. د روغتي متخصصانو په وینا هر انسان باید د غاښونو یو متخصص ډاکټر ته په کال کې یو ځل ورشي، او هر څومره چې انسان د خپلو غاښونو او خولې د پاکوالي لپاره کار وکړي هومره د زړه د ناروغۍ احتمال کمیږي. به هم خبرونه ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د غاښونو په بیلابیلو ناروغیو غږیږو. په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسفزی را سره ملتیا کوي. ډاکټر صاحب یوسفزی، مخکې دې چې اوریدونکو ته ورشو، تاسو به موږ ته معلومات راکړي چې غاښونه په څو برخو ویشل شوي، او د غاښونو هغه توروالی چې په کومه برخه کې پیدا کیږي غاښ خرابېدو طرف ته ځي، او څه باید وشي د مخنیوي دپاره، او همدارنګه عوامل څه دي، مهم عوامل د غاښونو د خرابېدو؟ مهرباني وکړئ.
غاښونه خو په د اناټومي له نگاهه په دوه برخو تقسیم شوی، یو هغه تاج د غاښ ده او یو ریښه ده. او د استولوژي له نگاهه غاښونه په درې برخو تقسیم شوی، یو عصب د غاښ ده، بل دینټین ورته وایو، او بل انامل. دا چې غاښونه کله چې خراب سي یا توروالی پیدا کی، کوم قسمت تاسو ول چې باید تداوی سي؟ ټول قسمتونه د غاښ چې توروالی پیدا کیږي هغه باید ژر تر ژره یو ډاکټر ته، د غاښو ډاکټر یا متخصص ته باید لاړ سي، او د هغوی نظر باید واخلي، او د یو متخصص د نظر لاندې باید غاښونه تداوی سي.
رازو ډاکټر صاحب یوسفزی، دې مسلې ته چې د غاښونو د خرابېدو مهم عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
دا خو یو ملټیپل فاکتور دا، یعنی په دې معنا چې د پایلري یو د پخپلا د میزبان پورې مربوط ده، او یو هم د هغه میکروبونه چې خلکې په یو خلکې په نارمل توګه اوسیږي، او بل د غاښو د حالت، یعنی په ژامې کې څه قسم غاښونه دي، یعنی نانجری لري که نه لري، سطحه د غاښ څنګه ده. میکروبونه خو هماغه میکروبونه دي چې کله چې محیط ورته مساعد سي باعث دی کیږي چې غاښ ته مشکل پیدا کی. بعضې میکروبونه دي لکه لاکتوباسیل مونږ ورته وایو، اکتینومایکوزس ورته وایو، او بل استرپتوکوکس، دغه میکروبونه دي. او بل خواږه شیان هم یو پایه د دې ده چې هغه مریضان، هغه کسان چې ډېر له خواږه شیان نه استفاده کوي، دغه خواږه شیان لکه مثلا چاکلیټ، ککاو، دا شیان نه ډېر استفاده کوي، او بیا خوله نه مینځي، یعنی برس نه کوي، دغه مریض هغه کسانو ته هم کېدای شي ډېر ژر توروالی د غاښ پیدا سي. او بل پخپله سطح د غاښ څنګه ده، یعنی ګیرش د مواد غذایی لري که نه لري، که امکانات دي و چې ډېر ګیرش د مواد غذایی ولري، دغه هم یو پایه کېدای شي د توروالی یا د کریس د پیدا کول.
جمعه ګل خوشخوی له کابل اپلیکه کې دی، د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ که کومه پښتنه ولري.
شاپیک اور احترامات تاسو ته تقدیم دي، همدارنګه ډاکټر صاحب یوسفزی ته هم د دنیا او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. البته ما ته سوالونه پیدا شوي دي دغه مصنوعي غاښونه چې ګدي دا، یعنی ګټه لري او که نه، یو او دوم یو بل سوال دی که یو انسان خپل غاښونه پاک او نظیف وساتي تر څو کلنۍ پورې دی کولی شي چې د غاښو خاوند و چې په خپل د خپل عمر تر څو کالو پورې دی کولی شي د غاښو خاوند و شي؟ او دغه د مصنوعي غاښونو په باره کې تاسو ما ته معلومات راکړئ، بالخصوص دا نوی سیستم چې وتلی دی دا به ډېر ښه وي صاحبه، دا به ستاسو لطف او مرحمت په ډېر درناوی.
خوشحاله اوسئ خوشخوی صاحب، دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب یوسفزی ځواب کړي. له تاسو مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب محترم.
مصنوعي غاښونه خو کله چې مریضان مراجعه کوي او د غاښو کلینیک ته، مونږ مصنوعي غاښونه چې مریضانو ته ږدو، خاص په دې خاطر چې د هغوی د هاضمي سیستم مشکل حل سي، یعنی ښه خوراک وکوي سي. او بل مصنوعي غاښونه مثلا خبرو کې ډېر رول لري چې هغه مشکل حل سي، خو خپل مشکلات هم لري. مثلا کېدای شي چې د وری التهاب ورته پیدا سي، کېدای شي د وری پړسوب ورته پیدا سي، او کېدای شي تر یو میاشت دوه میاشتو پورې په خپله مریضان ورسره مشکلات لري، یعنی شکایت کوي د مصنوعي غاښو څخه. خو بیا هم دا یو مجبوریت کار ده، مجبور یو چې دا کار وکړو، ځکه چې د مریض د سالمې او د سالم ژوند په خاطر، یعنی چې ښه خوراک وکړي، او دا مجبور یو چې دا مصنوعي غاښونه ورته کېږدو، نور لاره نه لرو. او بل دا چې هغه کسان چې ښه خپل غاښونه وساتي، ښه هغه اورل هایجین یا حفظ الصحه ښه مراعت وکړي، مونږ په کلینیک کې تر شپېتو پنځه شپېتو کلو هغه کسان هم لیدلی چې غاښونه یې ښه ده، ښه صفات، مشکل هم نه لري، او ښه استفاده هم کوی سي. نو امیدوار وي چې زموږ ګران اورېدونکو ټول خپل د غاښو په ساتنه کې کوشش وکړي، ځکه چې دا یو الهي نعمت ده چې بیا نه پیدا کیږي. کله چې غاخ نظر په یو میکروبی حالت یا آفت باندې استل کیږي، نو په دې حالت کې په دې خاطر چې امغه د غاخ هغه وظیفه احاده سي لسره، مونږ مجبور چې مصنوعي غاخ کیدو.
بله. او د غاخ پوښول څومره ضرورت ده چې خلک چې غاښونه یې خرابیږي او زر تر زره باید چې هغه پوخ کړي تر څو نورو خرابېدو نه وژغورل شي؟
کله چې مونږ غاخ پوښو، په دې خاطر پوښو چې غاخ ډېر خراب شوی، یعنی د کله چې مونږ روټ کانال تراپی کوو یا یو غاخ تداوي کوو، کریس یا توروالی تداوي کوو، په دغه جریان کې ګورو کچېرې هغه طبیعي نسج غاخ کم سوی یا ډېر ضعیف سوی، په دغه حالت کې مونږ مریضانو ته وایو چې تاسو دا غاښونه پوخ کړئ، ځکه چې نور توان د دې نه لري چې دا غاخ مقاومت ولري د خوراک.
بله. علي احمد خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ ستاسو غږ
واورئ. دا پوښتنه ده.
مهرباني.
چې دا غاښو
ژوروالی د چی څه کې؟ ښه، مننه کوله تاسې خبرونه واورئ. اتمن د
چی څه غاښو ژوروالی د چی څه پیدا کیږي؟
پوښتنه مو واخسته، ډېره مننه. مهرباني وکړئ
د غاښو توروالی وروره، د بعضې غذایي مواد زیروالی دی، بعضې مواد غذایي مواد څخه هم پیدا کیږي، د تنباکو د استفادې څخه، د سګریټ د استفادې څخه هم پیدا کیږي. چې زما هیله د تاسو نه او د نورو اورېدونکو نه دا ده چې کوشش وکړئ چې د تنباکو نه، نسوار نه او د سګریټ د شیانو نه ځان لرې وساتئ.
بله. ډاکټر صاحب محترم، یو شمېر اورېدونکو دغه پوښتنه مطرح کړې وه چې د غاښونو درد لپاره کومه عاجله نسخه هم شته چې ډاکټر ته له تلو وړاندې ترې ګټه واخیستل شي؟
که چیرې خلک هغه مریضان په اطرافو کې اوسېږي، نو که چیرې درد د غاښو ورته پیدا سو، کوشش دې وکړي چې یو د غاښو یو کلینیک ته مراجعه وکړي، دا ورته ډېر ښه ده. او که دا امکانات ورسره نو کېدای شي چې یو د درد دوا تنها استفاده وکړي، هغه تر هغه مودې پورې چې دی ژر تر ژره خپل ځان کلینیک ته ورسېږي، ځکه چې بعضن دغه درد باعث دی کېږي چې هغه تسکین د درد درد پر کوي، او بیا مریض هم سي د خپل غاښ او د خپل ناروغتیا په څه کې نه کېږي، په یعنی کوشش نه کوي چې دا تداوي کړي. فقط د ما مشوره دوی ته دا ده چې د درد دوان استفاده ونه کی، خو که چیرې ډیر ضرور خالی مې کولای سي چې دوی له بروفین یا پراستامول دینه صرف یو ور استفاده وکړي او ځان ورسوي یو سی کلینیک ته.
جمعګل خپلواک له هرات نه په لیکه کې دی. خپلواک صاحب مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړه خو ځان څنګه جوړه؟ ډاکټر څنګه تر سلامونه تاسو سلام
علیکم.
جوړ وچې مشکانې مې د ډاکټر صاحب نه دغه د یو میاشت دوه میاشت مخکې مې خپل غاښ ډکی، هغه غاښ مې ډکی پات، هغه د اوس کلم د ویښه کړي، مثلا په مادن کې یو خاشو یا د ورلګي خاشه نه نوتاي چې او بالا پاس هغه دغه چې د اوس په درد راغلي دي، مثلا دې ته څنګه کم وسیش دي؟ مثلا دغه
درد څه قسم دا ورو راغاخ چې په غاخ لګي درد پیدا کیږي یا پرسوب خنه لري یا یخو ګرم سره درد نه کوي
نه ډاکټر صاحب یو خاص درد لري هغه ډاکټر راته دا کوي وځای مثلا فاصله پیدا کړي را فاصله ما باندې چې مثلا خاصه ماشه یا یو څه ورنه نه باسي هغه درد لري کومه چې دا نه نه دی چې دودي یا یخ شي شي او به مثلا
محترم ورور تاسو داسې وکړئ چې خپل هغه ډاکټر صاحب مالج ته مراجعه وکړئ. کچیر هغه فاصله ډیر وي د دو غاخو ترمنځ کچیر فاصله ډیر وي تاسو کوی شئ چې تاسو ډاکټر صاحب کوی شئ چې هغه فاصله کم کی او هغه طبیعي حالت ته ورسوي. او د ما نظر تاسو ته دا ده چې مشوره مې دا ده چې تاسو د خاشه او د شین استفاده ونه کړئ. صرف د ډینټل فلوس چې ورته وایي د غاښونو مخصوص تارونه دي په دواخانه کې خرڅېږي د هغې نه استفاده وکړئ. او بل دغه د موټ واشونو څخه استفاده وکړئ، د خلو مینځلو د سلوشنو څخه کنګال وکړئ، پس له هر ډوډۍ نه کنګال وکړئ او برس نه استفاده وکړئ. انشاءالله هغه درد ورۍ ده هغه انشاءالله ورکیږي. که چیرې بیا هم درد و بیا تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ چې ایکسرې درته وکړي، راډیوګرافي درته وکړي، عکس ونیسي چې څه مشکل ده، غاښ کې مشکل ده که ورۍ کې ده. بعد له هغې نه انشاءالله تاسو ته لازمه تداوي.
بلې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. بل اورېدونکی لرو له ننګرهار نه، مهرباني وکړئ.
زما عمر پنځه شپېته غواښونه مې تور شوي دي، هغو رښتیم له بونېږه څه کې دي وسخوږي دا هغې اثر بېخوبي وسره زما شپېن بېخوبي وسره ده او دا پریشانی مې در کوي دا چل جنو
درد ورور د شپې لخوا یې که د ورځې لخوا
او زه به خو به خو مې دغون نشم دا به څنګه خو مې شي نه
در د شپې لخوا نه دی ورځ لخوا یې
او د شپې د لخوا ما یو دا ورې پاسو مو یې چې کاسري مې څنګه ځک ما زه وی کنه مې به در کې یو خپل مې در کې
او ورې دم پرسوب کوي
او پرسوب کوي. اه
تاسو ورور وعلیکم السلام. تاسو ورور یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکئ. هغه د تاسو د غاښ راډیوګرافي نیسي، ګوري کچیرې دغه مشکل په خپله د ریښې پوڅوکه کې وو، یعنی د غاښ پوڅوکه کې وو، هغه ګوري که کوی سي. نو روټ کانل تراپي موږ ورته وایو، آر سي ټي ورته وایو، یا د اعصابو د استو تداوي ورته وایو که امکانات وو هغه به در تاسو ته وکړي. او که نو ځکه چې تاسو ورې پارسو کوي کېدای شي څو ورې دا عمل تکرار شوی وي، نو کېدای شي تاسو غاښ وباسي. بیا هم تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، انشاءالله لازم تداوي تاسو ته به وکړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورئ. د غاښونو په ناروغیو غږیږو او د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زیر سره ملتیا کوي. او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب یوسف زیر، د غاښونو برس باید په څه ډول وشي ترڅو غاښونه له خرابېدو وژغورل شي؟ خو قاهر صاحب په لیکه کې د پښتنه اخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بیا محترم نجیب صافی خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو درانه معلومات ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بیا ډاکټر صاحب تاسو باندې کې دي یو خدای چې یو خدا پوښتنه چې شاید په پاول د پروګرام کې نو مصروف وم شاګردانو سره چې دا خاصو مرض دی د پرسو څخه مو پیدا کیږي اسمن. او بل پوښتنه مې داره چې دا د غاښو مرض په شین پورې مالو لري، یعنی په کوم شین باندې انسان ته ډېر پیدا کیږي د غاښو مرض. پوښتنه مې داره دا خو واقعا یا څه معلومه ده چې د شیرینیات څخه پیدا کیږي یا د بعضې خوړو شیان څخه د غاښو مرض پیدا کیږي؟ یعنی که چیرې دا خلک چې خپل سرې ګولۍ خوري باید دوه ورځې دپاره درته هغه درد یې وشکیږي کرخ شي دا درته دوه ورځې بعد هغه شي پر درد دي د دوغو په باره اګاهي څنګه شرط چې څنګه باید اګاهي ورکول شي و دې خلکو ته چې مقصد د خپل سری ګولۍ ونه خوري چې د دوه ورځو لپاره پرده چې راته کړه شي دا درته درته راپورته کیږي.
محترم قاری صاحب دما سلامونه او نیکې هیلې ومني. یو خو دا ده چې په غاښو کې که چیرې توروالی پیدا کیږي یا درد پیدا کیږي، هغه کسان چې خپل غاښونه په منظم ډول مینځي، یعنی حداقل په څلورو ساعتو کې دوه وارې مینځي، بعد له سهار چای نه او مخکې له دې نه چې ویده شي د شپې، ان شاء الله د غاغ درد دومره ورته نه پیدا کیږي او اخونه سالم پاتې کیږي. خو راغلو دې ته کسان چې د دواونه استفاده کوي یا دوه ورځو درې ورځو لپاره دوا استفاده کوي بعد له هغې نه درد ورکیږي او بیا یو ډاکټر ته نه ځي د غاښو ډاکټر ته نه ځي. د دغه کسانو ته د ما مشوره دا ده چې کله چې درد د غاښ پیدا سو تاسو کوشش وکړئ او متخصصینو د غاښو متخصصین الحمدلله ستا هغوی ته مراجعه وکړئ. تاسو خپل غاښ ورته وښایئ چې دا مشکل لري انشاءالله غاښ تداوي کوي. او که چیرې دا تاسو دوا واخلئ دوه ورځې درې ورځې په خپل سر دوا واخلئ له دواخانې نه یا د درد یا د انټي بیوټیک واخلئ نو دا بیا بله ورځ یو بل حالت تاسو ته پیښیي چې پړسوب پیدا کیږي او دغه دوا چې تاسو اخلئ بیا دغه دوا سره مقاومت پیدا کیږي. دا بیا د تاسو دغه پروسه د تداوي نور هم مشکل کوي. نو د ما هیله دا ده چې تاسو کوشش وکړئ که چیرې درد پیدا کیږي د غاښ درد پیدا کیږي نو یو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د هغې نظر واخلئ. دا به ښه وي تاسو ته.
بله، عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب.
السلام علیکم.
دا کوچنیانو غاښونه چې ژر خرابیږي یو علت خو دا ده چې بعضې میندې د خپل د عمل په دوران کې یعنی خصوصا د اول درې میاشتو په دوران کې په دغه وخت کې دوی غذا صحیح نه اخلي یا هماغه مفید دوا چې ده هغه صحیح نه اخلي یو علت دا ده. او بل علت دا ده چې عدم مراعات د افزلسهی د خوله د افزلسهی ده چې هغه ماشومان چې غاښونه ژر خرابیږي دوی داسې توجه نه لري نه دوی توجه کوي او نه د کور کې کوم دوی نه مشران دي دوی هم توجه نه کوي دا مشکل ته. نو که چیرې دوی په خپل غاښونو باندې توجه وکړي یعنی منظم ومینځي انشاءالله دا مشکل دومره جدي مشکل نه ده او دا مشکل نه پیدا کیږي.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.